پولیسو وجل دا پیښه د قاهرې د جنوب په 15 کیلومتره کې وشوه.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د اسرار عالم مومن اوریدو. اوس د پاکستان نه خبرې شو د ځینو ورځپاڼو ادارې د احمد الله نورو.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په ابټاباد کې د جرګې په حکم د 14 کلنې جینۍ د سوځولو پیښې وروستو په ملک کې خلک غوښتنه کوي چې د پیښه کې ککړ خلکو ته د سخت نه سخته سزا ورکړی شي چې په راتلونکي کې بیا دا قسمه پیښې رامخې ته نه شي. ورځپاڼه لیکي چې سوال دا پیدا کیږي چې په ملک کې د یو مؤثره قانون په موجودګۍ کې د دې جرګو څه حیثیت دی. په خیبر پختونخوا، پنجاب، سند او بلوچستان کې د جاګیردارانه نظام او قبایلی سیستم کې د ظلم نه ډک رسمونو لوجې یو شمیر کمومره جینکۍ، هلکان او ځوانان وجلې شوي دي. د څلور واړو صوبو په لرې پرتو سیمو کې په جاګیردارانه نظام او قبایلی رسمونو عمل درآمد کول فخر ګڼلې کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د افسوس وړ خبره خدا ده چې د دې سیستم پلویان په پارلمان کې هم موجود دي او په ډاګه دا قسمه غلطي فیصلې خپل روایت ګرځوي او حمایت یې کوي. په اخیره کې لیکي چې حقیقت خدا دی چې د سیستم د لارې د معاشره د یرغمال کولو کوشش روان دی. قانون نافذونکو ادارو او عدالتونو لپکار دي چې د غیرت په نوم وجنې پیښو مخنیوي کې د خپل کردار ولوبوي او جرم کوونکو ته سخت نه سخته سزا ورکولو لوجې دی یو مثال جوړ کړي. جنگ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې ابټاباد پیښې وروستو دا واضح شوه چې د ملک په ځینو برخو کې د غیرت په نوم اوس هم ظلم روان دی. ورځپاڼه لیکي چې پکار ده چې صرف د دې پیښې ټول ذمہواران دې زر تر زره عدالت ته پیش کول وروستو خپل منطقي انجام ته ورسول شي، بلکې پر راتلونکي کې دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره دې کوټلي ګامونه هم پورته کړی شي. ورسپان په اخیره کې لیکي چې په خپل خوخه واده کول جرم نه دی، نو د سیمه ایزو روایتو په نوم د معاشري لخوا په دې د بندیز لګولو په ځای دې د واده په موقع د هلک او جنۍ خوخه دې قانونن لازمی کړی شي او په دې کې خند اچونکو ته دې سزا ورکړي شي. دنیا ورسپان په خپل ادارې کلی کې چې قامی احتساب بیورو نیب د بلوچستان په تاریخ کې د کرپشن پر ضد تر ټولو لویه کاروایی په کولو د یادې صوبې د خزانه سیکرټر د کور نه 3.5 کروڑ روپۍ، د 4 کروڑ روپو سره زر او د کروڑونو روپو د ځمکې دستاویزات په خپل ولقه کې واخستل او د خزانه سیکرټر مشتاق رئیسانی یې گرفتار کړو. ورسپان لیکي چې د خزانه سیکرټر آئینی ذمہواری د خزانه حفاظت او د دې صحیح استعمال یقیني جوړول دي. خو د افسوس خبره خدا ده چې حفاظت کوونکي خو په خپل کرپشن شروع کړی وو. ورسپان په اخیره کې لیکي چې پر لپسې د کرپشن کیسونه مخې ته را روان دي او د پاناما لیکس معامله هم ګرمه ده، نو مناسبه به دا وي چې نه صرف د کرپشن کوونکو پر ضد دې سخت نه سخت ګامونه پورته کړی شي، بلکې په حساسو او مهمو چوکو دې ایماندار خلک تعینات کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ یی. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې سی این این ټلویزیون په ابټاباد کې د امبرین په نامه د یوې جنۍ د وژنې په اړه لیکي چې پولیسو د خیبر پختونخوا په ابټاباد کې د دې ظالمانه پیښې په تړاو په سلګونه کسان نیولې دي. پر امبرین تور دی چې د یو هلک سر په تښتېدو کې د خپلې ګاونډۍ مرسته کړې وه. بلخوا د امریکا غږ لیکي تیر کال له افغانستان څخه شاوخوا 300 خبریالان د امنیتي ستونزو له وجې اروپا ته په کډه کېدو اړ شوي دي. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته زموږ همکاره نیسا اجمل وړاندې کوي.
سی این این ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي چې د خیبر پختونخوا د بډاباد په یوې سیمه کې د امبرین په نامه یوه 45 کلنه جینۍ د کوره په زوره د روباسلو د سوځولو وروستو ډیره په بېدردۍ سره وچل شوه. په امبرین تور دی چې د یو لک سره په تښتېدو کې د خپلې ګاونډۍ مرسته کړې وه. په بډاباد کې پولیس وایي چې د دې بیرحمانه او ظالمانه پیښې په تړاو یې په سلګونه کسان نیولې دي. پولیس یاتوي چې امبرین د قبایلي جرګې د فیصلې وروستو د غیرت په نامه وجل شوی. سی این این لیکي چې د اپریل په 9مه د امبرین سوځېدلې مړۍ وموندل شو. د امبرین پلار سردار ریاست سی این این ته ویلي دي لور یې ډېره معصومه وه، یوازې د 45 کلونه وه او د اتم کلاس وروسته یې سکول بس کړی وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیښې غندنې کولو سره ویلي دي دا ظالمانه پیښه نه یوازې د اسلام ضد بلکې د انسانیت خلاف هم ده. نوموړي زیاته کړې چې مجرمانو ته به بې د ځنډه سزا ورکړي او دا د غیرت په نوم وژنه نه بلکې یو پلان شوی قتل وو. سی این این ټلویزیون د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په حواله لیکي چې تیر کال په پاکستان کې شاوخوا 1200 ښځې د خپلو خپلوانو لخوا وژل شوې دي. بلخوا د امریکا غږ لیکي په افغانستان کې د میډیا د څار یوې ادارې د انداز هڅو تر مخه تیر کال د هواد څخه شاوخوا 300 خبریالان د امنیتي اندېښنو له کبله اروپا ته پتللو مجبوره شوي دي. په افغانستان کې د ځایي میډیا د اډوکیسي لپاره د تنظیم یو مشر صدیق الله توحیدی ویلي دي، په دې کې ځینې خبریالان د 1500 په ډلو کې د هیواده وتلي او ځینې بیا له خپلو کورنیو سره تللي دي. نوموړي زیاته کړې چې په دغو خبریالانو کې د 30 نه تر 500 پورې ښځې شاملې دي او دغه خبریالان د ترکیه او یونان له لارې اروپا ته د تللو هڅه کوي. په دې کې ځینې اروپا ته رسیدلي او ځینې یا خو په ترکیه کې دي او یا په یونان کې. د امریکا غغلی کې د جنوري په 6 نیټه په افغانستان کې د میډیا په یوې ادارې موبي ګروپ ځان وژن کې حمله په هیواد کې خبریالان د خوندیتوب په برخه کې اندېښمن او هیواد پرې خودو ته اړ کړی دي. د یو ټلویزیون خبریالا چې اروپا ته د تللو هڅه کوي وایي د جنوري د پیښو وروسته ورته د کورنۍ لخوا د نور کار نه کولو وویل شو. نوموړی د امریکا غږ سره د مرکې پر مهال ویلي دي د دې حالات وروسته ورسره اس انتخاب پاتې نشو چې یا خو نوکری پرېږدي او یا هیواد. د ملګرو ملتونو په حواله تیر کال د افغانستان شاوخوا 2 لک افغانان اروپا ته کډه شوي دي. د امریکا غږ تر مخه امنیتي ستونزې او بیروزګاري د افغانانو نورو هیوادونو ته د کډه کېدو دوه لوی مسئلې دي.
د مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم چې په یو شپږ کسان سزا شوي دي. د هغې په اړه د راپور
جمهوری ریاست وایي چې د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو لپاره له پرلپسې غوښتنو وروسته پر شپږو کسانو د اعدام حکم عملي شو. ارګ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کسان په بیلابیلو تروریستي قضیو کې ښکیل و چې د لویو جرمونو او بشري جنایتونو ضد جرمونو په جرم په اعدام محکوم شوي وو. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی له دقیقې څېړنې او د بشري حقونو په رڼا کې د محاکمو د عادلانه بهیر له پای ته رسیدو وروسته په اعدام د محکومو شوو د کسانو حکم توشیح کړی دی. جمهوری ریاست روسه د اعدام شوو کسانو هویت نه دی څرګند کړی او دای هم نه دی ویلي چې په دې کسانو د اعدام حکم څه ډول او چیرته عملي شو. د تروریستي فعالیتونو او جنایتونو په جرم کسان په داسې حال کې اعدامیږي چې په کابل کې د حمل د 1.5 نیټې له خونړۍ حملې وروسته بیلابیلو دولتي کړیو ژمنه وکړه چې په اعدام محکوم وسلوال مخالفین به اعداموي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان له افغان ولسمشر څخه غوښتي وو چې پر وسلوالو مخالفینو د اعدام حکم لاسلیک نه کړي. د حقوقي چارو کتونکي کبیر رنجبر بیا وایي دې ته اندېښنه لري چې ممکن د اعدام په دې حکم کې عدالت نه وي تامین شوی. دا چې ولې نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یوازینی شی چې زه ورته تشویش لرم هغه دا دی چې دغه قطعي حکم چې صادر شوی په هغه استانداردونه او هغه معیارونه زموږ د نافذه قوانینو مراتبي او کلیدي مراتبي. له بلې خوا موږ عملا لیدلی دی چې زموږ قضا کې حالت ډیر خراب دی. شفافیت پاکوالی په قضایه قوې کې هغه په ډیره خواشن افغانستان کې نشته.
حکومت په اعدام د محکومو کسانو کره شمېر هم نه دی معلوم کړی، خو له دې وړاندې د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار ویلي شاوخوا 1500 کسان په اعدام محکوم دي. د ملي وحدت په حکومت کې د لمړی ځل دی چې ولسمشر د اعدام حکم توشي کوي، خو په خواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پروسه کې په پغمان کې د ډلیز جنسي تیری عاملین او د اختطاف کوونکو د یوې ډلې د مشر د اعدام حکم توشي کړ چې بیا عملی هم شو. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دوی د ملګرو د اعدام په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې خبرداري ورکړی چې که پر ملګرو یې د اعدام حکم عملی شي حکومت ته به بد عواقب ولري. د چارو کتونکو اجمل هوډمن وایي په تروریستي جرمونو د محکومو کسانو اعدام یو سیاسي پیغام هم لري او هغه دا دی چې حکومت نور د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جدي شوی او قانوني چلند ورسره کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت راغلی دی د اوونیزی کلتوري ادبي خبرونې. هر اونۍ خبریال، لیکوال او شاعر باز محمد عابد دا خبرونه تاسو لپاره برابروي. راځي چې واورو د نن د باختر ستوري.
دا مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د کندر سیند په نوم د دودیزی مشاعرې ریپورت ولرو. بیا به د سید شاه سعود سره د ټولنیزې رسنۍ په تناظر کې د هغه په فعالیتونو لنډه شان مرکه ولرو، او په آخره کې به د ډاکټر نورالحبیب نثار په غږ کې د هغه یوې غزلې ته تم شو. لومړی رپورت ترازو. د افغانستان په پختون میشتو ولایتونو کې دودیزی کلنۍ مشاعری جوړیږي چې په ننګرهار کې د نارنج ګل په نوم، په کندهار کې د انار ګل، په میدان وردګو کې د مڼې ګل، په کندوز کې د ریدی ګل، په خوست کې د چنار، او په پکتیا کې د نختر په نوم هر کال لوی مشاعری جوړیږي چې له نورو ولایتونو څخه ورته هم شاعران وربلل کیږي. دغه شان په کونړ کې د کونړ سیند په نوم د تیرو لسو کلونو راهیسې کلنۍ مشاعری جوړیږي چې تیره اونۍ ولایتي ادارې د دوه کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا د کونړ سیند مشاعره جوړه کړې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د قیم الدین خیام او محمد مختار سیرت په غبرګو غږونو کې دا سروکی د الهامي غرونو لمنځد او د کونړ سیند له سندریز شوره سره یو ځای د کونړ سیند په نوم له مشاعرې څخه اورېدل کیږي، چرته چې د کونړ ولایتي ادارې په بلنه پر کونړ، لغمان او ننګرهار سربیره له یو شمېر نورو ولایتونو څخه شاعران وربللي ول، او له دوه کلن ځنډ وروسته یې د کونړ سیند دودیزه مشاعره ترسره کړه. د مشاعرې له پیلېدو تر مخه د کونړ والي وحید الله کلیمزي په خپله پرانیستونکې وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې په خپلو شعرونو کې د سولې، امن او ورورګلوۍ پیغامونه ورکړي.
زما غوښتنه او هیله او ارزو د ټولو شاعرانو او دیبانو نه دا ده چې د افغانستان موجوده ناخالې ورانۍ، ورور وژنې، د وینو تویدل انزور کا او د شعر په ژبه یې د ولس مخې ته کیږدي. که خدای کړی وي د موږ هغه ورونه او هغه افغانان چې په مخالفت کې قرار لري، په ورور وژنه او وطن ورانولو باندې یې لاس پورې کړی. د غدوغو دوستانو د اشعارو په پیغامو باندې ورور وژنې څخه لاس واخلي، او راشي د صلح او ورورګلوۍ په فضا کې د نورو افغانانو سره په یوه ټغر کښېني.
لپکتیا څخه راغلی شاعر فرید احمد تسکین په خپل شعر کې له خپلو خلکو وغوښتل چې د باچا خان د شملې پتو ساتي او د وخت د پیرنګي له چالونو ځانونه وساتي.
د محبت اور په خخی چې خامه بشه، زمانه مهر چا ته اخلا بدنامه بشه، د نفرتونو په دې خار کې تداوی ګران ده، زمانه مهر په تاخ کې وڅ خنوارانه بشه، د باچا خان جگ شملی پر تا ډیر ویاړ ما، ل پیرنګیان سر مکین غلام بشه.
له خوست څخه راغلی شاعر نوراجان بهیر که یو لور ته د رومان په خوم کې د کونړ له سندریزه سینده له شوره ډکه متا راخلي، نو بل لور ته د خوست او سواد تصویر یو شان وړاندې کوي. کاتب شاه کاتب بیا په خپل شعر کې د اداري فساد نه تنگ راغلی، او په یو نظم کې هغه څه د خلکو په وړاندې ایښي وو چې ټول ور سره لاس او ګریوان دي.
دلته دوسیې د خلکو ټولې په پیسو خلاصېږي، افغانۍ راخلي د ډالرو په ګټو خلاصېږي، غریب طالب شي هغه غره ته په خطو خلاصېږي، مالدار خو ښه دی د وکیل په واسطو خلاصېږي، څومره چالاک روزل شوي مداریان ګرځي، څومره چالاک ته روزل شوی مداریان ګرځي، د هر دفتر مخته دوه درې دلالان ګرځي.
تنزیه شاعر رمضان سایم چې د کونړ د لرګو قاچاق زورولې، چارواکو ته پیغور ورکوي چې که د ورځې له مخې مو پرې بندیز لګولې، نو شپه د لرګو د غلا لپاره پرده پوخه ده.
د لرګو قاچاق به شپې د مخې بند شي که د ورځې په بندیز مونږ تیر باسي. تیرستل د بل د خپل ځان تیرستل دي، خپل حیثیت دې د پښو نه لاندې باسي.
کونړ میشته لیکوال ملک رغون وایي چې د تیرو کلونو پرتله یې له دې مشاعرې څخه ځکه خوند واخیست چې د اوسنیو ستونزو انځورونه پکې په هنري بڼه وړاندې شوي وو.
زما خو شخصا ډېره ځکه خوښه شوه، یو نظم ډېر ښه برابر و، بل دا شعرونه هم پکې داسې و چې هغه شعاري شعرونه او هغه لږې سطحي شعرونه او چا خبره به بولالې پکې ډېرې کمې وي، نو ځکه خو ډېرې خلکو ته یې خوند ورکوو، ډېرې چکچکې خلکو کولې وو. موږ ټول عمره ژړلي دي او خفه شوي وو او ویرونه او ماتمونه دي، او دا ځل
د کونړ ولایتي ادارې ژمنه وکړه چې له دې وروسته به د کونړ سیند مشاعره د نورو تیرو کلونو په څیر هر کال جوړوي، او د افغانستان له نورو ولایتونو څخه به ورته شاعران رابلي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، سید شاه سعود د تیرو پنځیشتو کلونو راهیسې شاعري کوي. تر دې دمه یې شپږ شعري مجموعې خپرې شوي او د لوستونکو پام یې ور اړولی دی. نوموړی چې ادبي غونډو ته د تګ وخت نه لري، نو خپله اروایي تنده په ټولنیزه رسنۍ فیسبوک پاڼه باندې سړوي، او له دغې لارې یې په زرګونو مینوال موندلي دي. له ده سره مو د هغه په فیسبوکي فعالیتونو یوې مرکې ته رابولم.
د تیرو څو کلونو راهیسې چې زه تا تعقیبوم، نو په فیسبوک کې ډېر فعال یې، یعنی چې شعر ولیکي له مخې سره فیسبوک ته اچي، او بیا داسې په سلګونو مینوال دي چې ته ورسره مخامخ کیږي. که دا راته ووایي چې د پښتو ادب د پرمختګ دپاره فیسبوک څومره مثبت اغېز شیندلی دی؟
فیسبوک یو ډېر ښه ځای دی چې سړی پکې د خپل فکر هم فکران موندلی شي، خپل زاړه ملګري پکې لیدلی شي. یو شاعر خپل یو کتاب چاپ کی، خو 1500 یا 1000 دانې کتاب چاپ غي، هر یو کتاب صرف یو کس لستلی شي. دغه سی یعنی 1500 یا 1000 کسانه کتاب ولولي، که په دې کې څوک خور کې نو د پلکونو خلک هغه شعر لستلی شي. بل ټول کتاب هم د یو کس او صرف یو شعر هم د یو کس، دا هم بیا فرق لري. ټول کتاب لستل ډیر وخت نیسی د خلکو، تش یو شعر د سو دقیقو خبرې هر یو کس یو لولي او خوند ترې نه واخلي. دغه سی
نو ستاسو شعرونه چې ستاسو مینوالو لوستي، د هغوی عکس العمل څنګه وي؟
زما شعرونه تر ډیرو خلکو ور رسیدل د فیسبوک په لاره، ډیرو خلکو و پیژندل، ډیرو خلکو ولوستل. عکس العمل یې زتنه زړه کې هغه سنې مطمئن، یعنی ځینې خلک بیا تعریف ډیر کوي، د شعر ستاینه ډیره کوي، هغه څه کمې نیمګړتیاوې کم یو څه چې لري، که کوم نږدې ملګري درته وویل وی وایي که نه، نور خلک شاید چې په ډېر دې ډارېږي چې دی به خفه شي. خو داسې هغه چې کوم زما زړه غواړي چې په دې د خلک نکتو کې راته د لاره سمه کړي، چې کوم څه پکې کم وي هغه دې راته سم کړي، دغه عمل ډېر کم دی پکې. کش چې دا لږ ډېر وی، کش چې خلک ډاډه وی، یو بل باندې باور لرلی او ښه په ډاګه یې ورته دغه ستونزې، دغه کمې، دغه نیمګړتیاوې، دغه خامیانې، دغه ورته په ګوته کولی، نو ډېره فایده به لرله.
اوس چې ته د فیسبوک تعقیبیې، تقریبا د ادبي جرګو ځای نیولی دی، دغه فیسبوک څومره مثبت ګڼې د پښتو شعر او نثر د پرمختګ لپاره؟
مثبت رول یې ډېر زیات دی. د جرګو ځای نیولی دی، د غونډو ځای نیولی دی، تر ډېرو خلکو پورې هغه شعر رسي، په لوستلې بڼم ورسی په غږ کې هم پورته کولای شي، ویډیو ګانوم ورسره په مختلفو سافټویرو کې اضافه کولای شي. دغه ښه خبره ده، خو هغه مخامخ یو چاته شعر ویل دا هغه پسترګو کې د دې شعر ارزښت لوستل دا بیا په دیوال نه ممکنه ده. لکه مشاعره کې بچ ما شعر لوستو، کاروان صاحب به شعر لوستو، بل ملګری به شعر لوستو، تاسو بچ شعر لوستو، باز صاحب نو د خلکو پسترګو کې بم ولوستل چې د دې شعر هغه ډومبه نقد بم اغل تول بستل. او دغه د سترګو لوستل په فیسبوک کې ممکن نه دی، هغه کې د دې یعنی څوک دغه نه نشي خبرېدلی.
سود صاحب ستاسي شعرونه خو بېله شکه چې ډېر مینوال لري او لولي او درته پې تبصرې هم درته پې لیکي. تاسو چې د نورو شاعرانو شعرونه لولئ، طبیعي خبره ده ډېر کمزوري شعرونه خلک فیسبوک ته ورکوي، او ستا مینوال وي او ستا ملګری جوړ شوی وي په فیسبوک کې او د هغه شعر کمزوري وي، تاسو ورته مشوره ورکوئ؟
دا بیا هغه کس پورې اړه لري که هغه ذهنن دې ته تیار وي چې زما مشوره ومني یا وویری. که هغه شعر کې کوم دغه وي داسې کمزوري وي، نو اکثر یې زه ورته په میسج کې ولیکم، په دغه ورته نه په دیوال ورته نه وایم، کم وایم، کله کله په دیوال هم وایم.
د مشال راډیو اوریدونکي به دا تمه هم لري چې سید شاه سعود به موږ ته شعر وایي، نو که په دغه شپو ورځو کې دې تازه شعر لیکلی وي او د مشال راډیو اوریدونکو سره شریک کې خوشاله به شو.
د غزل سو شعرونه به خپلو مینوالو ته وړاندې کوم. پروت دی له سهاره ستړی شوی دی، سیوری دی چیناره ستړی شوی دی، سترګو د نظر لمنه پریښې ده، حسن په هنداره ستړی شوی دی، او عقل د پنځو حواسو لوبه ده، عقل د پنځو حواسو لوبه ده، علم په دې لار ستړی شوی دی، او دلته څوک مدد ورسره نه کوي، دلته څوک مدد ورسره نه کوي، ژوند له خپل کار ستړی شوی دی، او بیا مې د بابا لاسونه زخم دي، بیا مې د بابا لاسونه زخم دي، بیا زما لپاره ستړی شوی دی، بیا مې د بابا لاسونه زخم دي، بیا زما لپاره ستړی شوی دی، بس کړه نور هزار د سعود ماخله، بس کړه نور هزار د سعود ماخله، بس کړه انتظار ستړی شوی دی. مننه، ډیره مننه.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ډاکټر نور لبیب نثار په غږ کې د هغې یو غزله چې د یوې مشاعرې نه رابېله شوي او پریمانه دادی پرې اخیستی دی.
سحر سبا د چینې غاړه او روانې اوبه، سحر سبا د چینې غاړه او روانې اوبه، جانانه مال خدای غاړه او روانې اوبه، د چار د مست غزل په شان عزر ته لاره کوي، ستا د ګړي په شان غاړه او روانې اوبه، د چار د مست غزل په شان عزر ته لاره کوي، ستا د ګړي په شان غاړه او روانې اوبه، د خپل تصویر په تماشا تصویر اوبه وړی دی، د خپل تصویر په تماشا تصویر اوبه وړی دی، جلۍ د ځای په ځای ولاړه او روانې اوبه، د خپل تصویر په تماشا تصویر اوبه وړی دی، جلۍ د ځای په ځای ولاړه او روانې اوبه، او چې په غزل کې د راضي مناسبت بلري، چې په غزل کې د راضي مناسبت بلري، د ترهېدلې ښکلا ژباړه او روانې اوبه، او د چا لیمې په اوښکو ډکې، د چا شونډې وچې، خدایه یو ځای کړې دغه شاړه او روانې اوبه، د چا لیمې په اوښکو ډکې، د چا شونډې وچې، خدایه یو ځای کړې دغه شاړه او روانې اوبه. څه عجیبه شان یو خوب دی همیشه ای وینم، ته عجیبه شان یو خوب دی همیشه ای وینم، نثار ته او هغه دواړه او روانې اوبه.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
در گورم سرگ میر نار نار ناشی تات چه در گورم سرگ میر نار نار ناشی پاچ سنکے وی نما تول جہان زما 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 شی پاچ سنکے وی نما تول جہان زما 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 شی مور 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 تزما هر سب خلاص مکه تزما دی تزما بابو زما دکه عمر دې ډیر شان دې قربان ټول دنیا شی هات چې در کور ما سترګې میر ددو ستر